په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. له زرغونه منګل نه مننه چې دا خبري ساعت یې وړاندې کړ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې بیا هم په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کنفرانس له وروستیو پریکړو مخبرو، دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اوري په کندهار کې د ملي اردو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د کندهار په هوایي ډګر څوارلس وسلوالو حمله کړې وه چې ټول وژل شوي. دغه راز راپورونه وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ هم نن وسلوالو نیولې ده. خو مخکې د دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی ته مهمو خبرونو سرچکید د کندهار چارواکي وایي د څوارلس وسلوالو په وژل کېدو سره د دغه ولایت په هوایي ډګر وسلوال برید پای ته رسیدلی دی. دغه راز د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې نن په یو راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پیل له تر اوسه څه باندې نظره کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د څوارلس وسلوالو په وژل کېدو سره د دغه ولایت پر هوایي ډګر وسلوال برید پای ته ورسېد. د کندهار د 215 اتل قول اردو قمندان برید جنرال داود شاه وفادار نن یوې خبري غونډې ته ویلي چې نه تنه ملکیان په دغه برید کې وژل شوي او یو هم د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی. نوموړي وویل څوارلس تنه مخالفینو په دې برید کې برخه درلوده او ټول وژل شوي دي.
نفر د مخالفینو مرګي په دې کې څلور انتیاري وه. یو نفر چې زما خپل باډیګارد شهید شوی دی او نه نفر د ملکي شهیدان شوی دی او نه نفر د زخمیان شوی دی.
تر دې وړاندې په کندهار کې دغه سیمه ییز چارواکي د دفاع وزارت هغه ارقام ناسم بولي چې وایي د دغه ولایت پر هوایي ډګر د برای شپې په برید کې 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د خبره تر دې وړاندې د عملي دفاع وزارت ویاند دولت وزیر کړی و د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی دی. د برید له کبله د کندهار د هوایي ډګر ټول پروازونه ځنډول شوي دي. بلخوا د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هلمند ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري او د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه مني. تر دې وړاندې ځینو سرچینو ویلي و چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده او سیمه ییز ځواکونه د جګړې له ډګر وتلي، خو دا خبره تر اوسه دقیق سرچینو نه ده تایید کړې. او ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان د صدر اعظم له لوري په هغه وخت کې د پوځي عملیاتو د پایل پریکړه د دې سبب شو چې ډېر شمېر وسلوالې ډلې افغانستان ته مخه کړي. ولسمشر غنی نن د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ویلي چې تروریزم یو لنډمهال ګواښ نه بلکې یو اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې ګډه مبارزه وسي. خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې نن په یو راپور کې ویلي چې سره له دې چې د اوکراین د ختیځو سیمو په شخړو کې د پام وړ کمالی راغلی، خو وایي دغلته د وژل شویو شمېر څه باندې 9000 ته رسېدلی دی. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په راپور کې د شخړو د کموالي دلیل د حکومتي ځواکونو او هم د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا لسمي څخه د درنو وسلو ایستل یاد شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې د 2014 کال اپریل څخه چې د بحران پیل شو، د تیر نومبر میاشتې تر نیمایي پورې د وژل شویو شمېر 9090 ته رسېدلی او 20023 تنه ټپیان شوي دي. په دې لیست کې ملکي وګړي، حکومتي ځواکونه او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ډلې غړي شامل دي. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي. تمه ده د امریکا د امنیت شورا تر غونډې دمخه دا مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربي پرون په دې اړه په واشنگټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل دوی که دغه راپورونه تایید شي او که په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه لیک نقص سوی وي، نو موږ به یې په اړه مناسب اقدام وکړو، لکه چې موږ په تېرو وختونو کې ثابته کړی چې د دې کار وړتیا لرو. امریکا بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري لره اکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه. دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندیو ازمویل چې کولی سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی و. د روسیې د مرکزي شهر هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سوی چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم څخه سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک ترې بسونه چې ډیری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک وه نن د الوایر ښار څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې له مخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دې ښاره ووځي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغې واده جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه ته ګندونې چې وایي امریکا ته باید مسلمانان ورته کاملا ممنوع سي د بېلابېلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویلي د ټرمپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. او د آذربایجان د حکومت یو سیاسي مخالف ګوند مرستیال نیول سوی دی. د راپورونو له مخې فواد قهرمانلی نن د هغو څرګندونو له کبله چې د خونړیو پوځي عملیاتو په اړه یې کړې وې په باکو کې ونیول سو. د خبرونو پای.
له افریقا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. ورانی خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پراتونکو نو کې د سولې د خبرو په اړه د پاکستان لوري مثبت اقدامات ته هیله مند.
په افغانستان کې ټول د دې سترګې په لار دي چې پاکستان به څه کوي خو امید
امیدوار یو چې په دې راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی زموږ سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راوړي.
صلاح الدین ربانی دا خبره په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس په پای کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سردار عزیز سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې پر کومو مهمو موضوعاتو پریکړې وشوې؟ د ازادي راډیو خبریال به مو له وروستي حاله خبر کړي. دغه راز د دې کانفرنس پر نتایجو د یو سیاسي کارپو نظر هم اخلو. په نور موضوعاتو کې په کندهار کې د ملي اردو یو لوړ پوړی چارواکي وایي د کندهار په هوایي ډګر کې څوارلس وسلوالو حمله کړې وه چې ټول ووژل شول.
څوارلس نفره د مخالفینو مړه دي چې په دې کې څلور انتحاري وه.
راپورونه وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن وسلوالو طالبانو ونیوله. دغه راز اولی چې روسیې د ترکیې لخوا د عراق شمال ته د ځواکونو پر لیږلو اعتراض کړی او دا یې یو بې باکه اقدام بللی دی. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو دوه ورځنی کنفرانس څو شېبې مخکې پای ته ورسېد. په دغه کنفرانس کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو اونیو کې د سولې د خبرو په اړه د پاکستان له لوري مثبتو اقداماتو ته هیله مند دی. صلاح الدین ربانی دا خبره په اسلام آباد کې د دې کنفرانس په پای کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړه. دا چې په دې کنفرانس کې نن په کومو مهمو موضوعاتو موافقه وشوه او د کنفرانس د پای په اعلامیه کې څه ویل شوي دي؟ له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام وړاندې کوم. بلې، د په دغه کنفرانس تو مسایلو خبرې وسوې چې یو د تروریزم او افراطیت سره جدي مبارزه باید وشي. د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او تجارتي برخو کې باید اړیکې لا زیاتې شي، پانګونې ته زمینه مساعده شي، او دغه راز د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت په توګه وبلل شو او ټینګار پدې وشو چې افغانستان کې امنیت وي، سیمه بل ښه امنیت برخمن وي، او کچیر په افغانستان کې د اوس په څیر همداسې ناامنی وي نو سیمه به هم ترې اغیز ویني او سیمه به هم اثر پرې واسي. دغه راز د دې کنفرانس وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته په یو ګډ خبری کنفرانس کې معلومات ورکړل او دغه کنفرانس دوی دواړو ډېر ګټور او موافق وبلل او ویې ویل په کومو مسایلو چې خبرې شوي دي هغه د سیمې له اړتیاوو څخه وو او ډېرې مهمې مسلې او جدي وې او پرېکړې ډېرې هم ښې وي.
بله شفق صاحب، دغه کنفرانس څو شپې مخکې پایته ورسید. د کنفرانس تر څنګ د افغان چارواکو من جمله افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او دغه راز د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره هم جلا غونډې درلودې. که د دغه غونډو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې آیا دا غونډې ترسره شوې دي او که اوس هم دوام لري؟
بله، ولسمشر اشرف غنی نن کله چې د کنفرانس خبرې وکړې د نواز شریف سره یو ځای وروسته لاغنه یو شمیر ځانته د هند د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې وکړې پر مختلفو مسایلو د دواړو هیوادونو د سیمې د ایران وزیر سره خبرې وکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او دغه راز د تروریزم په تیره د داعش په اړه چې ایران کومې اندېښنې لري په دغه مسایلو باندې خبرې وشوې او همداراز په درې اړخیزه غونډه کې چې د ولسمشر غنی او د پاکستان او د امریکا ترمنځ وو او څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان امریکا او چین ترمنځ وو په دغه غونډه کې هم پر مختلفو مسایلو چې تروریزم موضوع پکې وه، د افراطیت موضوع، اقتصادي همکارۍ د سیمې په سطحه او د افغانستان د سولې پروسه په دې خبرې وشوې. او نن ماښام تاسو شوې ده چې جمهور رئیس غنی د پاکستان د پوځ له لوډیسي سره خبرې وکړي. په اجنډا کې دغه خبرې اترې د نهو بجو په شاوخوا کې ښودل شوي دي. نو وګورو چې آیا دغه به وړاندې کېږي او که به له هغه نه وروسته، ځکه ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې دوی سره خبرې کړي دي.
شفق، تاسو چې له افغان چارواکو سره هلته له نږدې خبرې کوئ، دوی آیا له دغه کنفرانس سره راضي دي، دغه کنفرانس له پریکړو؟
نو په مجموع کې خو دوی راضي دي. صلاح الدین رباني هم چې پهویل چې دوی توقع دا لري چې د پاکستان لخوا عملي ډېره د دغه کنفرانس او فیصلې چې شوي دي افغان حکومتي چارواکي یې تړلي بولي د پاکستان له اقداماتو سره، چې که چېرې پاکستان دا پرېکړې ډېرې شوې او نتیجې به یې شوي. او داسې ګنګوسې به هم شته چې که چېرې پاکستان بیا هم هماغه پالیسي خپله کړي، د افغان حکومت په خبره هماغه دوه ګونی سیاست پر مخ بوځي چې تعهدات به کوي عمل به نه کوي، بیا به نتایج هماغه سي وي لکه چې پخوا وو، یعنې به نتیجې به بیا هم.
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، له خپل خبریال سره په اسلام آباد کې مو تلیفوني اړیکه نیولې وه، د غږ کیفیت سم نه و، له دې بابته بخښنه غواړو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې مخکې وویل، د کنفرانس په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په یو خبری کنفرانس کې را څرګند شول، او د دغه کنفرانس د وروستیو پریکړو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل، او دغه راز هم د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. صلاح الدین رباني د سولې په اړه د یوې خبرې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان لوري په دې برخه کې ورته ورسره ژمنه شوې ده چې او دوی هیله مند دي چې د سولې په ټپه دردلې پروسه بیا له سره پیل شي، او په دې برخه کې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي. د غره صلاح الدین رباني داعش وسله واله ډله هم د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله، او د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو د سلاکار هم په دې خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي. د دې کنفرانس وروستي نتایج د سیاسي چارو لیو کارپوس سره هم څېړو، خو لومړی به د صلاح الدین رباني او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه تفسیر نور تفصیل د زبی شفق پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شوسلواله ډله د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې سیمه ییز هیوادونه دې په همغږۍ او تفاهم د دغې ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. صلاح الدین ربانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج علي سره یو ځای د آسیا د کانفرنس په پای کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
داعش یو صرف دا د افغانستان لپاره محدود نه ده، زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منځ کې ښکاره ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي، زموږ غواړو چې داعش او دا نور نوې چې کوم تروریستي ګروپونه په منځ کې پیدا شوي دي یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دوی خلاف مبارزه او کمپین موږ شروع کړو.
خاغلی ربانی همداراس په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د آسیا د کانفرنس کامیاب وباله او ویل چې د کانفرنس غړو ملاتړ هیوادونو په سیمه کې د توریزم د مخنیوي اقتصادي پرمختګ او یو شمېر نور موضوعات مهم خبرې وکړې. د خبري غونډې په اوږدو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دغه کانفرنس او د کانفرنس په حاشیه کې چین، پاکستان، امریکا او افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي او هیله یې خدا چې ښایي په نږدې راتلونکي کې دا پروسه بیرته پیل شي.
یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل او امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د آسیا د کانفرنس ګډونوالو په سیمه کې ترهګرۍ او نشه یي توکو د مخنیوي، د اقتصادي او سوداګري جوړیکو او د تعلیم په پراختیا او همداراز د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عزیز همداراز وویل چې د کانفرنس ټولو ګډونوالو د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د
آسیا د کانفرنس ګډونوالو هم د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په بیرته پیل کې د مرستو ډاډ راکړ. موږ همداراز په دې متفق شو چې افغان کډوال باید په درناوي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او نړیواله ټولنه د هغوی ته په خپل هیواد کې د بیرته ځای پر ځای کېدنې او استوګنې زمینه برابره کړي. عزیز زیاته کړه چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا چارواکو تر کانفرنس وروسته سره لیدلي خو د دغې لیدنې په اړه یې نور توضیحات ورنه کړل. په اسلام آباد کې د استانبول پروسې یا آسیا زړه د هیوادونو دا پنځم کانفرنس و چې په پای کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکي 2014 میلادي کال په نوې دلی کې د دغې پروسې د شپږم کانفرنس د کوربتوب اعلان وکړ.
د کانفرنس په پای کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی او د غراز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې واورېدې چې په یو خبري کانفرنس کې کړې وې. په موضوع کې به هم تم کېږو له کابله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم حیدر
ستانکزی صاحب، دغه کانفرنس خو نن پای ته ورسید. مهم له دې کابل و چې له څه مودې وروسته چې د کابل او واشنگتن د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړپړ شوي و، افغان چارواکو د افغانستان ولسمشر په دې کانفرنس کې ګډون ورکاوه، هغه ته یو اهمیت ورکړ. څه فکر کوئ چې آیا کله چې دوی لاړل په دې لوړه سطحه په دې کانفرنس کې ګډون وکړ، که څه هم د ویل چې د افغانستان په اړه کانفرنس دی اشرف غني، تر اوسه پورې هغه خبرې چې سوي دي، هغه پرېکړې چې سوي دي، آیا دا همغه څه و چې د افغانستان حکومت هیله کوله له دې کانفرنسه؟
زه فکر کوم چې هغه توقعات د دې کانفرنس د تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بل خوانه زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چېرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتباره کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې د افغانستان په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استاد صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه. دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکې هم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوي لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړلی. پاکستان څومره د افغانستان په تعهدات او خپلو تعهداتو او پرېکړو باندې عمل کوي، بیا هم پاکستان په وایلې پورې ارتباط لري چې په دې سیمه کې څه چې غواړي. آیا خپل کلاسیک سیاست مخته بیایي چې تروریستي ګروپونو په وژلو، تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که هغه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي؟
سنیزه صاحب، پرون ما د پاکستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې پاکستان کې د قدرت مختلفې کړې دي، پاوز د یوې خواته ملکی حکومت او دغه راز استخبارات دي. افغان ولسمشر نن د پاوز له لوی درسې سره هم ګوري، جدا نواز شریف سره هم ګوري، شاید استخباراتو د ادارې استخباراتو له مشر سره هم افغان چارواکي وو ګوري. یعنی په دې معنی چې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به دغه درې وړه کمنګو او داسې وبولو چې درې قدرتونه دي هلته او سیاستونه تعینوي د افغانستان په اړه یو درس ته نوي رسېدلي؟
سیاست حکوم کوي په پاکستان کې پاوز دی. ډېره خوشبیني د لپاره ورته پکار ده چې تېرو څوارلسو کالو کې موږ د ډېرو کانفرنسونو، د ډېرو درې اړخیزو، دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو شاهدان وو. پاکستان تر هغه پورې واقعا په عمل کې شروع نه کړي، په یو کار باندې ډېر اعتماد کول پرې د مال نظره بړه لږ څه خوشبینانه او له وخت نه مخکې.
بله، نصر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس د وروستیو پریکړو او دغه راز کانفرنس ته د لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه یې نظر څرګندولو. ازادي راډیو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې له پرون راهیسې کندهار د دو حملو شاهد، البته په وروستیو دو ورځو کې. دغه راز له بلې خوا د کندهار د څنګلوري، هلمند ولایت، د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکول کېږي. خو لومړی به لاړ شو کندهار ته. په کندهار کې د ملي اردو یو لوړ پوړی چارواکی د کندهار د قول اردو قمندان وایي چې د کندهار په هوایي ډګر څوارلس وسلوالو حمله کړې وه چې ټول وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د 215 اتل کوی اردو کمانډان بریج جنرال داوود چاو پادار نه وخته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر حمله وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې معلومه شوه چې پر هوایي ډګر د حمله کوونکو شمیر څوار لسنه وو. د او پادار په وینا د وسلوالو په حمله کې نه ملکیان او یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی، نه ملکیان او درې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوی. د 215 اتل کوی اردو د دغه کمانډان په وینا حمله کوونکي د ملکی خلکو یو بازار ته ننوتلی و او د شهید باشا په نوم د یو شونځي له ودانۍ څخه پرامنیتي ځواکونو ډزې کولې. د نوموړي په وینا حمله کوونکو له ځان سره ډېری وسلې او مهمات راوړي وه، او افغان امنیتي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط څخه کار اخیستی. د وفادار په وینا د پیښې ټول قربانیان د وای ډګر په نظامی روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
څوارلس نفره د مخالفینو مړه دي، په دې کې څلور انتیاري وه. یو نفر چې زما خپل باډیګارد شهید شوی دی، یو نفر چې زما باډیګارد زخمي دی، شکر وزتې وشته دي. دوه نفره نور سچي زخمیان شوي دي، او نه نفره د ملکي شهیدان شوي دي، او نه نفره د زخمیان شوي دي. په دې نور کې دوه زنانې دي، او په دا نور شهیدانو کې څلور کوچنیان دي. چې دا هغه د سینې د اووه څخه تر پنځو تر شپږو کالو په حدود کې و.
وفادار د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر هغه ارقام ناسم وبلل چې ویلې و د کندهار په هوایي ډګر کې په حمله کې و دېرش کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په دغه حمله کې تر سلو زیات امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي. د کندهار هوایي ډګر د کندهار ښار جنوب ختیځ ته د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لار موقعیت لري چې سویل یا جنوب ته د 215 متل کلي اردو قمنداني د پولیسو د 404 میوان زون د سرحدي پولیسو قمنداني د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت قمنداني او د امنیتي ځواکونو کورونه همسته. په ورته وخت کې د دغه برید له امله د مسافرو ټول پروازونه هم ځډول شوي. تیره ورځ ناوخته د کندهار څخه نوي ډیلي او نن له کندهار کابل ته ټول پروازونه وځنډول شول.
د کندهار په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا راپورونه وایي چې خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نن نیولې ده. په دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو حمله کړې وه. خو له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې له دې ولسوالۍ له ځینو پوستو یې تکتیکي په شا تګ کړی دی. الیاس دایی له هلمند را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب خبره څه ده؟
موسره تر اوسه د هلمند والی دومره واده کړی چې تر شپږ بجو وروسته به رسنیو ته د دې ولسوالۍ د سکوت یا نه سکوت په اړه معلومات ورکوي. اما هغه سرچینې موږ چې په پولیسو او په حکومتي چارواکو غږولي دي او موږ ته د نوم نه صدور په شرط معلومات راکړي، هغه وایي چې نن څه کم څلور بجو ته د دغه ولسوالۍ څخه ټول افغان سرتیري د ولسوالۍ د ملکي مامورینو په شمول راوتي دي او د ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې د دویر د نظامي اډې چې خپل ځینې بهرنیانو پکې دي سیمې ته ځان رسولی دي. اما یو بل سرچینه بیا وایي چې دوی د خانشین ولسوالۍ څخه دوه کیلومتره په شاتګ کړی، ټول ولسوالۍ خوشی کړې ده او د ملي اردو په یو قرارداد کې هم شوي دي. دا خبره تر اوسه پورې دقیقاً خپل دولتي مسؤولینو په رسمي ډول نه تایید کړې. هلمند والي دوان عمر ځواک سره مې خبرې وکړې، هغه وایي چې موږ یوازې یوه پوسته تاکتیک مخې ته نیسو او د دې پوستې او ځینو نورو سیمو دپاره تصدیوي عملیات پیل کړي دي او افغان ځواکونه په خاص ډول سپیشل پوست او خلکات سیمې ته رسېدلي او عملیات پیل کړي دي.
دای صاحب که دا خبره رښتیا وي چې خانشین سقوط کړی وي، دا څومره مهمه ولسوالۍ ده او دا به په سیمه کې د ناامنیو یا د سیمې پر امنیتي وضعیت څه اغېز وکړي؟
دا ولسوالۍ د پاکستان سره پر سرحد پرته ولسوالۍ ده او د دې ولسوالۍ نوم د هلمند جنوبي ولسوالۍ ته چې ګرمسیر ناوه او خپله د مارجي ولسوالۍ ځینې سیمې دي، د دې ولسوالۍ نوم د کلیب ورکول شوی دی او دا د دې جنوبي ولسوالۍ کلیب بلل کېږي. که چیرې خانشین دقیقا سکوت شي نو فشار پر ګرمسیر ولسوالۍ چې د وګړو ډک او تر اوسه پورې حکومتداري کې ډېره حاکمه ده، فشار پر دې ولسوالۍ ورګېږي او د دې سره مستقیما نامنې تر شار پر رسېږي او دا د قاچاق غلارې هم پرانستل شي. د دې ولسوالۍ سکوت په ترڅ کې چې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو غور بادغیس څخه پر مستقله او سنګین دا چې د کندهار په وخت باندې بیا د ریګ غلارې پر دې ولسوالۍ باندې تېرېږي پاکستان او ایران ته.
الیاس دایی له تاسو نه مننه. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و اوس هم راځو د خبرونې وروستۍ موضوع ته. یوه نړیواله موضوع ده. وروسته له هغې چې د بغداد او د انقرې ترمنځ اړیکې خراب شول، هغه هم وروسته له دې چې ترکیې د عراق شمال ته ځواکونه واستول، د موسکو او انقرې ترمنځ چې اړیکې له مخکې خړپړ شوې وو، موسکو د ترکیې پر دغه اقدام اعتراض کړی دی او ویلي دي چې باید ځواکونه له عراق د شمالي برخو څخه وباسي. جزئیات یې د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
روسیه وایي د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو ګمارنه یو بې باکه اقدام دی، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې مسئلې په اړه له خپل دریځ واضح کولو څخه ډډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلي دې وضعیت ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پام را اړول ډیر مهم کار دی. چورکین دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړې چې د په عراق او سوریه کې د ترکیې د اقدام په اړه راغوښتې وه. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی په بغداد کې د سه شنبې په ورځ په یو تلویزیونی بیان کې په دې اړه چې عراق غواړي له خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري وویل:
العراق كما قرر اليوم مجلس وزراء د عراق د صدارت د پریکړې پر بنسټ چې پلان لري د ترکیې په ګډون له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، له ترکیې غواړي چې د عراق د خاورې او قلمرو په احترام کولو سره خپل ټول ځواکونه وباسي. دا د عراق عادلانه غوښتنه ده. موږ غواړو زموږ او د ترکیې ترمنځ د ورورګلوي او ښې اړیکې وي. موږ له ترکیې غواړو د دې اړیکو احترام وکړي او خپل ځواکونه د عراق له قلمرو څخه وباسي. دا ځواکونه مجهز دي او له نظامي تجهیزاتو سره دي، او د عراق د حکومت له اجازې یا اطلاع پرته د عراق خاورې ته ننوتلي او موږ یې له تعجب سره مخامخ کړي یو. دا زموږ خاوره ده، نو زموږ
غوښتنې عادلانه دي.
د وخت د کمښت له وجې دا راپور په بشپړه توګه نشو خپرولی. زما همکار فرشته نګاس ته ډوته راغلې او راته ګوري چې مایکروفون ورته وسپارم. وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر او خسته نباشید. نوریاس نوری، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. در حالی که رئیس جمهور غنی خواهان همکاری کشورهای منطقه شد، وزارت دفاع کشور از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حمله دیشب قندار خبر داد و از سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح نیز گزارش شده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط‌ها درگیری‌ها در نزدیک میدان هوایی قندار با کشته شدن 14 مهاجم به پایان رسید. رئیس جمهور غنی میگوید عملیات نظامی در پاکستان باعث شد تا گروه‌های شورشی از آن کشور به افغانستان سرازیر شوند و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی شخصیت سال 2015 مجله تایم شد. مشروع خبرها. درگیری‌های مسلحانه در نزدیک میدان هوایی قندهار با کشته شدن 14 مهاجم به پایان رسید. مقام‌های امنیتی در قندهار همچنان ارقام ارائه شده وزارت دفاع را که در آن تعداد تلفات 37 تن دانسته شدند نادرست می‌دانند. جنرال داوودشاه وفادار قماندان قول اردوی 205 عتل در قندهار امروز به رادیو آزادی گفت در جنگ در نزدیک میدان هوایی قندهار نو غیر نظامی و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. چهارده تن از مخالفین کشته شدند که چهار تنشان انتحار کننده ها بودند. یک محافظ من با نو غیر نظامی هم کشته شدند و نه تن دیگر زخمی هستند. پیش از این دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که 37 تن در نتیجه درگیری در اطراف میدان هوایی قندهار کشته شدند. جنگ دیشب در آنجا آغاز شد و طالبان ادعا می‌کنند که تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد کردند. در این میان جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت درگیری ادامه دارد، اما وی خبر سقوط ولسوالی خانشین را رد کرد. پیش از این برخی منابع گفته بودند که ولسوالی خانشین هلمند به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای امنیتی میدان نبرد را ترک کردند. رئیس جمهور غنی میگوید تصمیم برای راه اندازی عملیات نظامی از سوی صدر اعظم پاکستان باعث شد تا شمار زیاد از گروه های شورشی از آن کشور به افغانستان سرازیر شوند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گفت که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نه، بلکه مشکل دراز مدت است. متاسفانه القاعده، داعش و سایر تروریستان از چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و شرق میانه در خاک ما حضور دارند. تصمیم شجاعانه صدر اعظم نواز شریف برای انجام عملیات نظامی نتایج ناخواسته به میان آورد و باعث سرازیر شدن تعداد کثیر از این گروه به خاک ما شد. در این میان نواز شریف میگوید رفت آمد مهاجرین برخی تهدیدهای امنیتی را به میان آورده و تلاش‌ها برای صلح و ثبات افغانستان باید موازی با بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان باشد. و دو محصل نظامی افغان از یک پایگاه هوایی آمریکا در ایالت جورجیا ناپدید شدند. بر اساس گزارش هر دو محصل درباره غیرحاضری و عدم شرکت در دست‌های روزمره در یکی از پایگاه‌ها در منطقه والدوس تا کدام معلومات ندادند. بر اساس خبرنامه اردوی آمریکا هر دو افغان که یک جا با نظامیان آمریکایی آموزش نظامی می‌گرفتند، کدام تهدید ظاهری را خلق نمی‌کنند. تحولات منطقه و جهان. صدر اعظم فرانسه میگوید پلیس این کشور انتحارکننده سومی حملات پاریس را شناسایی کرده است. به گفته مانوئل والز، این مرد فاد محمد نام دارد که 23 ساله بود و مواد منفجره بسته به بدنش را شب 13 نوامبر در سالن کنسرت موسیقی باتکلان پاریس منفجر ساخت. مقام های فرانسوی گفتند که مادر این حمله کننده با پلیس جهت شناسایی پسرش همکاری کرد. پدر فاد محمد پیش از این گفته بود اگر می دانست که پسرش پلان حمله را در پاریس دارد، خودش وی را می کشت. مقام های عراقی می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد امروز 8 تن کشته شدند. با گفته مقام های امنیتی و کارمندان صحی، 19 تن دیگر هم در این حمله که در منطقه عبیدی شهرک صدر رخ داد زخم برداشتند. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما مقام ها می گویند برخی نشانه ها دلالت بر این می کند که گروه داعش حمله انتحاری امروز را انجام داده باشد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تعداد تلفات بحران اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا حالا به بیش از 9000 تن رسیده است. با گفته این نهاد با وجود کاهش خصومت‌ها در بسیاری مناطق شرق اوکراین، ارقام قربانیان به این حد رسیده. ماموریت نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین اشاره به این دارد که خشونت‌ها به دنبال بیرون ساختن اسلحه سنگین توسط اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه کاهش یافته است. و مجله تایم چاپ امریکا انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را به حیث شخصیت سال 2015 برگزیده است. بر اساس اعلان رهبری این مجله، رهبری مرکل در بحران قرضه اروپا، بحران پناهجویان و اشغال بخشی از اوکراین توسط روسیه قابل ستایش است. مجله تایم تصاویر خانم مرکل را زمین حالا در صفحه اینترنتیش به حیث شخصیت سال 2015 گذاشته است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی استید، با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. دومین روز کنفرانس کشورهای قلب آسیا با اشتراک رئیس جمهور افغانستان به پایان رسید. این که در این کنفرانس چی فیصله به عمل آمد در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند.
افغانستان has been a platform for international cooperation. We continue in this regard.
ولی سی جرگه افغانستان میگوید کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان است.
همین آخری چانس پاکستان خود بود. باید دل افغانا و رئیس جمهور و حیات به دست خود بیاره و با واقعیت تعهدات خود ادامه بده.
در حالی که رئیس جمهور غنی خواهان همکاری کشورهای منطقه برای ثبات افغانستان شد، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها غیر نظامی در حمله دیشب قندار خبر داد و از سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح نیز گزارش شده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزایی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. امان، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس قلب آسیا امروز از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ثبات در پاکستان را وابسته به ثبات در افغانستان خوانده، یک بار دیگر تاکید کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
همکاری های منطقوی به خاطر تامین صلح و ثبات، پروژه های اقتصادی، مسائل مهاجرین، سخنان مهم رئیس جمهور اشرف غنی در پنجمین نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا را تشکیل می دهد. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه به اشتراک کنندگان این نشست گفت در جریان سال جاری نیروهای امنیتی افغان توانستند هدف افراد مسلح به خاطر تقسیم سیاسی جغرافی افغانستان را خنثی نماید. آقای غنی همچنان گفت افغانستان با گروه های تروریستی جهانی در حال جنگ بوده و قربانی این درگیری ها تنها افراد بیگناه می باشند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به حیث میدان همکاری های جهانی به نقش خود ادامه خواهد داد.
افغانستان به خاطر همکاری های جهانی پلتفرم باقی مانده است و ما با این ادامه می دهیم. ما در راستای مبارزه با تروریسم از یک جا شدن همسایه های چین و آذربایجان و حتی همسایه های دور ما هند استقبال می کنیم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت افغانستان در حال حاضر با تروریستان که از روسیه، چین، ازبکستان، تاجکستان و آسیای میانه به این کشور آمدند مقابله می نماید. با گفته وی در نتیجه عملیات نظامی در پاکستان نیست، مخالفین مسلح از آن کشور به افغانستان آمدند. آقای غنی در مورد پروسه صلح و آشتی گفت با در نظر داشت حضور گروه های مختلف تروریستی در افغانستان، این کشور به یک صلح دائمی نیاز دارد.
صلح با تمامی جوانب، جنگ با تعامل نیاز دارد. یک صلح چند جانبه که به خوشبختی همه ما و مطمئن ساختن حساب کردن بالای یک دیگر موضوع اساسی است.
از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش گفت کشورش نیز با تهدیدهای امنیتی مواجه است و نیاز به همکاری‌های مشترک دارد. آقای شریف تاکید کرد که ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان و تمام منطقه می باشد.
اگر افغانستان بی ثبات باشد، آسیا هم بی ثبات می شود و اگر در افغانستان صلح و آرامی برقرار شود، آسیا هم آرام می باشد. با در نظر داشت همین نظریه، پاکستان از پروسه استانبول و از صلح پایدار و پیشرفت در افغانستان، منطقه و فراتر از آن اهمیت بیشتر قائل است.
و یک بار دیگر گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و حکومت پاکستان صلح به رهبری افغانها را حمایت می کند. انتظار می رود که هیئت افغان روز چهارشنبه با مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح یک نشست دو جانبه نیز داشته باشند. در این کنفرانس دو روزه 14 عضو پروسه استانبول، 17 کشور حمایت کننده و 11 تن از نماینده های سازمان های منطقوی اشتراک دارند. اعضای شورای ملی افغانستان و برخی از کارشناسان انتظار دارند که رئیس جمهور غنی این بار با مقامات پاکستانی و اشتراک کنندگان نشست قلب آسیا در مورد مشکلات موجود در کشور به گونه جدی بحث می نماید تا این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواسته تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. همچنان نواز شریف ثبات در پاکستان را وابسته به ثبات در افغانستان خوانده و وعده سپرده که در این رابطه با افغانستان همکاری کنه و همکار افغانستان باشه. پاکستان پیش از این نیز بارها وعده سپرده که همکار صادق افغانستان است و دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. سوال اینجاست که آیا تعهدات این بار پاکستان در مورد افغانستان صادقانه هستند و آیا می توان از تعهدات جدید پاکستان توقع بلند داشت؟ در این مورد زرغونه منگل با فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است.
خب اساساً جلسات که و کنفرانس‌هایی که معمولاً به شکل دورانی دایر میشه، مثل جلسه قلب آسیا یا مجموعه نشست‌هایی که به سلسله پروسه قلب آسیا آغاز شده، بیشتر جلسات تشریفاتی هستند که تمام رهبران میرن و سخنرانی میکنن، ولی نفس رفتن رئیس جمهور به پاکستان مخصوصاً بعد از اینکه حوادث متعدد در کابل اتفاق افتاد و در افغانستان و بعد از اینکه تقریبا افغانستان در یک خالی ذهنی وارد پروسه صلح شد و بعد از اینکه وارد پروسه صلح شدن و مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد و اون زمان بود که حکومت افغانستان آگاه شد که اصلا با گروهی که اینا صحبت مذاکره دارن رهبر نداره و یا به اصطلاح رهبرش که فوت کرده دولت افغانستان در جریان نیست. فکر میکنم روابط تقریبا به تیرگی رسیده بود. نفس حضور رئیس جمهور و رفتن رئیس جمهور و یا هیئت افغانی خودش میتونه یک پیام متفاوت داشته باشه. ما باورم نیست که با توجه به اینکه تقریبا کلید گردانندگی و برنامه‌ریزی طالبان در سالهای متمادی هم در دوران زعامت طالبان و هم بعد از او پیش پاکستان و مخصوصا آیسای پاکستان بوده. مهم است که ما مشکل اساسی خود را با پاکستان حل بسازیم، از اینکه ما گروه های مختلف را امتیاز بتیم تحت نام از اینکه اینا در قدرت شریک شوند، به اصطلاح به آدرس های مختلف امتیاز را به پاکستان بتیم، بهتر و مهمتر است که ما با پاکستان وارد مذاکره و گفتگو شویم.
خانم کوفی، سوال دیگه ایم از شما ایست که در حالی که اجلاس قلب آسیا در همی دو روز آخر جریان داشت، در همی دو روز البته از نوقت دیروز تا صبح امروز در اثر حمله طالبان مسلح نزدیکی میدان هوایی قندهار حدود 40 تن کشته شدند و 30 تن دیگه زخمی شدند. به این حادثه با کدام ضربین میتوان دید؟
به همین دلیل است که ما گفتم که ما توقع زیادی از چنین جلسات رسمی که در اونجا رهبران معمولا صحبتایی که معمول از در عرف دیپلماتیک ارائه میکنن که اون صحبت ها معمولا باید صحبت های خوشبینانه باشه و بیشتر روی مناسبات حسنه صحبت شوه تا روی مشکلات و چالش های اصلی زیاد نمیتونیم خوشباور و خوشبین باشیم. ولی آنچه که مهم است ایست که اگر حکومت افغانستان بتونه با توجه به اینکه داعش یک تهدید مشترک است در منطقه هم برای افغانستان و احتمالاً هم برای پاکستان، اگر بتوان از این فرصت ایجاد شده و قسم استفاده کنند که پاکستان به حداقل متقاعد دامی بسازند که اگر داعش یک دشمن مشترک است به این شکل میتواند هر نوع بنیادگرایی در منطقه بسیار تهدید مشترک برای دولت ها باشه. من فکر میکنم که نفس حضور رئیس جمهور و آغازی گفتگوها با پاکستان اهمیت سیاسی و استراتژیک میتونه داشته باشه.
بله.
تا ای که صحبت هایی که میشه و خود دایر شدن کنفرانس، برای اینکه ما شاهد بودیم که حتی زمانی که جلسات رسمی میان افغانستان و پاکستان میان افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد، متأسفانه از حوادث مختلف تروریستی مخصوصا حادثه که موتربانی که در کارته نو کابل اتفاق افتاد، حوادث پیهان و وحشتناک که بعد از اتفاق افتادن و حتی بعضی از طالبان هم مسئولیت شنه میگیرن، اینا نشان میداد که ما با مشکلات اساسی که با پاکستان داریم هنوز حل نکردیم. من فکر میکنم که اگر واقعا به اون مشکلات نپردازیم، هم رهبرای افغانستان و هم رهبرای ملکی پاکستان در قد ما به هوا فیر میکنیم و از واقعیتایی که موجود است و باید برش پرداخته شده بسیار اغمازشون پوشی میکنیم.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم کوفی بحث های امروز کنفرانس قلب آسیا را بیشتر تشریفاتی خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز امروز در امی مورد با رادیو آزادی صحبت کرد و گفت که کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم است.
آخری چانسی برای پاکستان هستند. اگر واقعا میخواهی که در منطقه در آسیا رامش بیاید، باید دل افغانا و رئیس جمهور و هیئت به دست خود بیاره و با واقعیت تعهدات خود ادامه بده و می تروریسم از بین ببره.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان همچنان گفت حکومت افغانستان سهمش را در امر مبارزه با تروریسم ادا کرده و این بار نوبت پاکستان است که تعهدات سپرده شده اش را عملی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا درباره آمادگی ها برای برگزاری دو کنفرانس مهم درباره افغانستان صحبت کردند. این مقام ها امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در این باره گفتگو کردند. قرار است شهرهای وارسا و بروکسل سال آینده میزبان دو نشست مهم بین المللی درباره افغانستان باشد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
بلژیم و پولند سال آینده میزبان دو نشست مهم بین المللی در باره افغانستان خواهند بود. یک نشست در وارسا و دیگرش در بروکسل برگزار خواهند شد. مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا در باره آمادگی ها برای برگزاری این نشست ها به روز چهارشنبه صحبت کردند. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، ریاست هیئت‌های مذاکره کننده در این مورد را صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، انتونیو بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا و هلگا شمیت معاون سرمنشی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا به عهده داشتند. آنها در حاشیه نشست قلب آسیا در این باره گفتگو کردند و گفتند که این دو نشست فرصت مهم برای پشتیبانی از تطبیق اصلاحات و ایجاد حکومتداری خوب در افغانستان است. بر اساس خبرنامه سفارت آمریکا در کابل، عملی شدن تعهدات افغانستان در این بخش مهم است و سبب می شود تا کشورهای تمویل کننده در کنفرانس های بروکسل و وارسا کمک های بیشتر را در بخش های امنیتی و انکشافی به افغانستان وعده بدهند. هیئت های سه طرف تأکید کردند که افغان ها مسئولیت رهبری روند اتخاذ آمادگی ها برای راه‌اندازی هر دو نشست را به عهده داشته باشند. آنها از شرکای بین المللی نیز خواستند تا از افغانستان در ارتباط به این کنفرانس ها پشتیبانی کنند. قرار است نشست دو روزه بروکسل در 4 اکتبر و نشست وارسا در جولای سال 2016 برگزار شوند. این نشست ها در مورد ارائه تعهدات جدید مالی جامعه جهانی پس از سال 2016 به افغانستان برگزار می شوند. با گزارش رسانه ها اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته که قرار است در نشست های وارسا و بروکسل سران و وزیران خارجه و انکشافی کشورهای کمک کننده تعهدات جدید را در زمینه های حمایت از نیروهای امنیتی، بازسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بسپارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله مخالفان موصله دولت در نزدیکی میدان هوایی شهر قندار ده‌ها تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات 14 تن از مهاجمان موصله عصر دیروز با جابجایی در یک مکتب و بازار در مقابل میدان هوایی شهر قندار با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. مسئولان گفتند که تمام مهاجمان نیز از بین رفتند. در همین حال گزارش شده است که ولسوالی خانچین ولایت هلمند به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده است. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
در مورد تلفات ناشی از حمله مخالفان مسلح دولت در شهر قندهار ارقام زد و نقیص وجود دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این حمله بیش از 30 غیر نظامی کشته و حدود 35 فرد ملکی زخمی شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد بیشتر گفت.
دیروز ساعت 5:30 بالای یک مکتب و بازاری که در پیشروی میدان هوایی قندار است اونجا اینا حمله کردند. تا حال اونجا جنگ جریان داشتند که 37 نفر متاسفانه 37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده، یک نفرشان زخمی است از دشمن و یک نفر فعلا مقاومت داره تا به حال است که مقاومت میکنه یک نفرشان و انشالله او هم از بین میره و جنگ خاتمه پیدا میکنه.
اما قماندان قلوردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید که در این حمله 9 غیر نظامی و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. جنرال داودشاه وفادار در صحبت با رادیو آزادی تعداد مهاجمان مسلح را 14 تن خواند.
څوارلس نفره د مخالفینو مړه دي، په دې کې څلور انتیاري وه. یو نفر چې زما خپله باډیګارد و شهید شوی دی، یو نفر چې زما باډیګارد و زخمي دی، دوه نفره نور سچي زخمیان شوي دي او نه نفره د ملکي شهیدان شوي دي او نه نفره د زخمیان شوي دي. په دې نور کې دوه زنانې دي او په دا نور شهیدانو کې څلور کوچنیان دي.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند و ادعا کردند که در آن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، ادعایی که از سوی مقامات رد شده است. در همین حال محمد نعیم لالای حمیدزه، یک نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، نیز میگوید که درگیری هنوز در اطراف میدان هوایی شهر قندهار ادامه دارد.
جنگوم هنوز جریان دارم، جای امی بلاو روزانه را گریوگان گرفته، هنوز تیوه تلفات معلوم نیست، یک نفر یا دو نفر هنوزون باکی منده.
از سوی دیگر برخی منابع پلیس در ولایت هلمند تایید میکنند که ولسوالی خاننشین این ولایت پس از ظهر امروز به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرد. اما مقام‌های محلی هلمند از تبصره در این مورد خودداری کرده میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مصالح در ولسوالی خاننشین به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت امروز در جریان این درگیری 6 مامور پلیس زخمی شدند.
ساحات ولسوالی خانشین فعلا جنگ جریان داره. تقریبا 100 پیش دو ساحاتی که مخالفین عملات تهاجمی خود کرده بودن و فعلا هم جنگ جریان داره و دیگه معلومات نیست که وضعیت چطور است.
در همین حال شماری از نماینده های مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ولسوالی خاننشین سقوط نکرده است و درگیری ها در اطراف این ولسوالی شدت کسب کرده است.
در گزارش همکارم ستار فروغ از تلفات حمله دیشب در نزدیکی میدان هوایی شهر قندار شنیدید. گفته می شود که جنگ در نزدیک میدان هوایی قندار هنوز هم ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از حکومت و جامعه جهانی خواست تا در راستای محو این پدیده در کشور تلاش‌های بیشتر را انجام دهد. مقامات این وزارت امروز در یک نشست مطبوعاتی گزارش میزان کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان را به نشر رساند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که اخیراً کشت کوکنار در سمت شمال کشور افزایش یافته و نیاز است تا برای محو آن در کشور بیشتر از قبل تلاش صورت گیرد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه ضمن نشر گزارش سال 2015 میلادی مواد مخدر در کابل از حکومت و جامعه جهانی خواست تا در این زمینه بیشتر از قبل تلاش نمایند.
برای دولت اسلامی افغانستان نیاز جدی دیده می شود تا به راه اندازی سروی ملی از شیوع مواد مخدر، تداوم بلند بردن ظرفیت و ارائه خدمات تداوی در مناطق روستایی و ایجاد سهولت‌های تداوی برای زنان در هماهنگی با سنت‌های حاکم در جامعه برای زنان توجه جدی مبذول گردد.
گزارش تحقیقاتی سال 2015 میلادی وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که کشت کوکنار نسبت به سال قبل 19% کاهش یافته و خانم مزیمی دلیل آن را همکاری و بلند رفتن آگاهی عامه در این مورد می‌خواند. با گفته وی اخیر نیروهای امنیتی بیشتر از 128,000 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند که در ضبط چرز 81% افزایش دیده می شود، اما در هیروین 32%، مورفین 25% و تریاک 14% کاهش به میان آمده است. سلامت عظیمی از همکاری های مردم و نیروهای افغان استقبال کرده از حکومت می خواهد تا برای ریشه‌کن ساختن کشت و استعمال مواد مخدر با پیشنهادات آنان که در گزارش درج است رجوع کند. در این حال هنری اویتسن نماینده سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم در افغانستان از این اقدام استقبال کرده و به ادامه همکاری های تکنیکیشان در این بخش تعهد سپرد.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به مسکو می رود تا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین و جنگ سوریه گفتگو کند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان میشنوید.
سفر هفته آینده جان کری دومین سفرش در جریان یک سال به روسیه است، اما این بار ظاهراً با خوشبینی بیشتر به مسکو می رود. وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس گفت مسکو با وجود منافع سیاسی و نظامیش در قضیه سوریه نقشه سازنده داشته است. جان کری در یک گردهمایی در حاشیه کنفرانس تغییر اقلیم در فرانسه سخن می گفت. او افزود که باور دارد مسکو طرفدار حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. تا هنوز تاریخ مشخص سفر جان کری به مسکو روشن نیست و خودش هم در این باره چیزی نگفت. دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه در مسکو پیش از نشست برگزار می شود که احتمالاً در 18 دسامبر شهر نیویورک میزبان آن باشد. در نشست نیویورک کوشش خواهد شد تا در تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی در سوریه پیشرفت شود. اما جان کری میگوید نشست نیویورک وابسته به تلاش‌هایی است که همین اکنون برای متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه در عربستان سعودی جریان دارد. ماه گذشته در نشست ویانا روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای شرقی میانه بالای چهار چوکات توافق کردند که برگزاری انتخابات در ظرف 2 سال آینده در سوریه بخشی از آن است. اما هنوز هم روی جزئیات موضوع از جمله سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اختلافات نظر وجود دارد. در نشست ویانا که ایران، ترکیه و عربستان سعودی هم حضور داشتند، برنامه تصویب شد که بر اساس آن باید میان حکومت سوریه و مخالفانش در ماه جنوری مذاکرات رسمی برگزار شود. برای رسیدن به این مقصد، عربستان سعودی در همین هفته کنفرانس را میزبانی میکند که هدف آن متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه است.
امید مرزبان گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.